بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د چونګاښ د میاشتې 13مه، د 1444 هجري قمري کال د محرم د میاشتې 14مه، او د 2015 میلادي کال د جولای د میاشتې 9مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې د دنیا اکثره خلک ولې د امریکا په هکله منفي نظر لري نومیږي. بیا به یوه مرکه درته وړاندې شي چې د افغانستان د پوهنتون له استاد ډاکټر عبداللطیف ملشینواری سره په ایران اسلامي جمهوریت باندې د امریکا د حملې په هکله شوې ده. ورپسې به د حسینی تاسوا یعنی حماسې په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شي او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شي. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې وقفې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د سیمې هیوادونه به د امنیت د سازوکارونو د پیاوړي کولو کوشش وکړي. اټومي وسلې د ایران په ډاکټرین کې هیڅ ځای نه لري، او د پاکستان په بنو سیمه کې ترهګرو حملو کې یو کس وژل شوی. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د سیمې هیوادونه بیا د امنیت د سازوکارونو د پیاوړي کولو هڅه وکړي. ایرنا خبري اژانس راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د سعودي عربستان له دفاع وزیر خالد بن سلمان ال سعود سره په کتنې کې ټینګار وکړ. د سیمې هیوادونه بیا د صهیونیست رژیم د سلطې غوښتنې او د سلطې موندنې له کبله د ډیرو خطرناکو پایلو په نظر کې نیولو سره د سیمې په سویه د داخلي امنیت د سازوکارونو د پیاوړتیا لپاره دوه چنده هڅه وکړي. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی په امنیتي او دفاعي حوزو کې د عربستان او د ایران د سلام مشورو باندې د خوښۍ په څرګندولو سره تهران ته د عربستان د دفاع وزیر خالد بن سلمان ال سعود وروستي سفر په سیمه کې د امنیت او د ثبات د پیاوړتیا لپاره ډیر مهم او اغېزمنونکی وبلو. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی د ایران پر ضد صهیونیست رژیم په وزیتیری او د تهران په سوله ییزو اټومي تاسیساتو باندې حملې د دنیا او د سیمې د امنیت او د سولې پر ضد بې ساری تیری او د نه بخښلو وړ جنایت وبلو، او د دغو تیریو په غندلو کې د عربستان د پریکند او د مسؤلانه دریځ قدرونه وکړه. عباس عراقچی د ایران پر ضد صهیونیست رژیم حملې د فلسطین د خلکو پر ضد د جنایتونو په ترسره کولو کې د نیواګر رژیم د نه سزا کېده، او د سیمې د نورو هیوادونو پر ضد د صهیونیست رژیم د پرله پسې تیریو نتیجه وبلله، او ټینګار یې وکړ د سیمې هیوادونه بیا د صهیونیست رژیم د سلطې غوښتنې او د سلطې موندنې له کبله د ډیرو خطرناکو پایلو په نظر کې نیولو سره د سیمې دننه د داخلي امنیت د سازوکارونو د پیاوړتیا لپاره دوه چنده هڅه وکړي. د سعودي عربستان د دفاع وزیر خالد بن سلمان ال سعود د ایران پر ضد د صهیونیست رژیم د پوځي تیریو په غندلو او نفي کولو کې د ریاض په دریز باندې ټینګار سره د دغو تیریګرو حملو په وخت د ایران د یو شمیر پوځي قومندانانو او د خلکو د شهادت په هکله تسلیت وویو. د عربستان دفاع وزیر دغه را د سیمې په سولې او امنیت باندې د صهیونیست رژیم د وروستیو خطرناکو قانون ماتونکو اغېزونو ته په اشاره سره له ثبات خرابونکو او له ناامنۍ رامنځته کوونکو عواملو سره د مقابلې لپاره د سیمې د هیوادونو له مخکې څخه د زیاتې ملګرتیا پر ضرورت ټینګار وکړ. اټوم بم د ایران په ډاکټرین کې هیڅ ځای نه لري. ایران خبری اژانس راپور کړی د ایران د اسلامي شورا د بهرني سیاست او د ملي امنیت د کمیسیون غړي علاءالدین بروجردي د اسلامي انقلاب د ستر لارښود پیتوا پر اساس د اټوم بم د جوړولو لپاره د ایران په پلان اقدام او هڅې نه لرلو باندې ټینګار وکړ. د هرې پوځي جګړې د ختمېدا کې دا خبرې اترې دي، خو په دې شرط چې موږ ټاکونکي وو او مقابل لوري زموږ لپاره کوم شرط ونه ټاکي. بروجردی د دولس ورځنی جنگ په باره کې ویل، حقیقتا دغه جنگ ته پاره جنگ و، ځکه چې موږ هیڅکله د جنگ پیلوونکي نه وو او نه به وو، او تل د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس چې د ټولو هیوادونو لپاره د جایزې دفاع حق ته قیل دی، زموږ هم د خپل هیواد د دفاع لپاره دغه حق ته قیل یو، او هغه څه چې موږ ترسره کړي دي ښه دفاع وه، او په ځلونو د مشر ته بس تر مقام د ټولو قواوو د قومندان په توګه دغه خبرداری ورکړې وه. که چیرې دښمن د ایران په وړاندې محاسبتي غلطۍ وکړي او هغوی زموږ په حکله کومه غلطۍ وکړي، نو تل اویو او هیپا خرونه به له خاورې سره خاورې کړو. د ایران دغه چارواکي بیا وویل، ایران په دولس ورځني جنگ کې وښودله چې په دنیا کې یو نوی څرګند شوی قدرت دی. بروجردي زیاته کړه، له یوې خوا دښمن په نړیوال ډګر کې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علي خامنهایي خبرې راجسخوانی بللې، خو هغه پیښه چې رامنځته شوه د غصیب او د ناجایز رژیم د پوځ د سهونیست رژیم له ډیرو سختو سنسورونو سره سره دنیا پوه شوه چې اسرائیلو له یوه نوي قدرت سره مقابله شوې ده چې په سیمه کې معادلات بدلوی. البته ضروری ده چې وایو سهونستانو له 1949 میلادي کال راسي چې د انګلستان لخوا په اسلامي دنیا کې د دغه سرطانی دانې د زګیدا کال وو، د فلسطین د مظلومو خلکو په وجلو سره په سیمه کې بد شرایط رامنځته کړل او سبب شول چې په میلیونونو فلسطینی کډوال شي، او دغه شرایط د اسلامي نړۍ لپاره ښه شرایط نه وو. له بلې خوا، له هغو ټولو جنګونو سره سره چې د سهونیست رژیم په مقابل کې د مصر، د سوریه، د اردن او د عراق لخوا ترسره شول، ټولو جنګونو کې سهونیست رژیم پرمختګ وکړ او د دغو هیوادونو زیاتې ځمکې ونیولې. د لبنان حزب الله په ډیرو جنګونو کې د سهونیست رژیم روب له منځه یووړ. په همدې اساس دغه غلط تصور الکا شوی و چې د سهونیست رژیم پوځ بره قدرت دی او د هغه په مقابل کې هیڅ نشو کولی. خو له 2000 میلادي کال څخه حزب الله د سهونیست رژیم په مقابل کې د لبنان په جنوب کې په نوي قدرت بدل شو، کوم چې د دغه رژیم په مقابل کې ودرېده. په دوام کې له 2014 میلادي کال څخه سهونیست رژیم خپل ټول توان وکړو چې حزب الله غورځنګ له منځه یوسي، او حتی د امریکا د هغه وخت خارجه وزیر کونډولیزا رایس لبنان ته په سفر کې ویل چې ضربه عملیات پیل شي او د حزب الله دوسیه تړل کیږي. د پاکستان په بنو سیمه کې کوډکاپټر بریدونو کې یو کس مړ شوی. زمون خبریال راپور کړی، نن د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په بنو سیمه کې د وسلوالو کسانو لخوا په دوو کوډکاپټر حملو کې یو کس وژل شوی او درې نور ژوبل شوي هم دي. نننۍ حملې له تیر کال راسې د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبو کې د کواډ کاپټرونو او د ډرونز الوتکو له حملو وروسته ترسره شوې دي. د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په مردان سیمه کې 11 کسان وژل شوي او خلکو ټینګار کوو چې دغه کسان په ډرونز حملې کې وژل شوي. دغه را د روان میلادي کال په مئی میاشت کې د پاکستان د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې له کواډ کاپټر څخه د چاودیدونکو موادو د غورځول کېدل له کابله څلور ماشومان وژل شي او 15 نور ژوبل شوي هم و. د پاکستان پوځ ویل چې په دغو پیښو کې په دروغو سره امنیتي ځواکونه مسؤول بلل شوي وو، خو دغه حملې تحریک طالبان پاکستان ترهګرې ډلې ترسره کړې دي. د بنو د پولیسو افسر ډی پی او سلیم عباس کولاچی ویل، نن په بنو سیمه کې د کوډ کاپټر دوې پیښې رامنځته شوي دي. خوږو اوریدونکو، اوس به د افغانستان په هکله یو راپور درته وړاندې شي.
د افغانستان سرپرست حکومت د نړیوالې جنایي محکمې وروستۍ پریکړې ته توند غبرګون ښودلی. د جرمونو نړیوالې محکمې په یوه تازه حکم کې د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخوندزاده او د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه کړې ده، چې لامل یې د دوی له لورې د ښځو د حقونو نقص ښودل شوی. خو د سرپرست حکومت ویان زبیع الله مجاهد د جرمونو نړیوالې محکمې د حکم په غبرګون کې هغه د دوی لخوا تش اعلانات او اوتې بللې دي. زبیع الله مجاهد ویلي چې موږ د نړیوالې جنایي محکمې په نوم کوم بنسټ نه پیژنو او نه ځان ورته مکلف ګڼو.
داسې اعلانونه او اوتې بوتې د اسلامي عمارت په کلک هوډ او شرعي موقف باندې هیڅ اغیز نشي کولای. موږ د نړیوالې محکمې په نوم او عنوان هیڅ نهاد نه پیژنو او نه کوم التزام ورته لرو. په داسې حال کې چې د فلسطین په غزه کې د اسرایلي صهیونیست رژیم او د هغو د بهرنیو ملاتړو لخوا نسل وزنه روانه ده او د په اصطلاح نړیوالې محکمې تر سترګو لاندې هر ورځ سلګونه ښځې او ماشومان بې له کوم دلیل څخه وژل کیږي، د بشر حقوقو نړیوالې محکمې او انصاف شعارونه ورکول د شرم او خجالت خبره ده.
ذبیح الله مجاهد یاد محکمې پریکړې ته په اشاره سره ویلي چې ستاسو دا اعلانونه او اوتې باوتې د سرپرست حکومت د چارواکو پر کلک هوټ او شرعي موقف کوم تاثیر نشي اچولی. ښاغلي مجاهد همدارا زیاته کړې چې د طالبانو رهبري او مشرانو په افغانستان کې د اسلامي شریعت پر بنسټ بېساری عدالت حاکم کړی دی.
د افغانستان اسلامي امارت رهبري او مشرانو په افغانستان کې د اسلامي شریعت د سپېڅلو قوانینو په اساس بېساری عدالت حاکم کړی. اسلامي شریعت قوانینو ته د بشر خلاف او ظلم نسبت کول او د تطبیقونکو ته د نیولو او محکمې کولو اخطارونه ورکول د اسلام له سپېڅلې دین او شریعت قانون سره ښکاره دښمني او کرکه وډاګه کوي او د ټولو مسلمانانو معتقداتو ته سپکاوی بلل کیږي.
بل پلو بیا د بشري حقونو د څار ادارې د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا د طالبانو د دوو لوړپوړو چارواکو د نیولو د حکم هرکلی کړی او د سزاګانو د پلي کولو لپاره یې د نړیوالې همغږۍ غوښتنه کړې ده. فضل غنی حقمل، تهران راډیو، کابل.
تاسو دا خبرونه له تهران ریډیو څخه اورئ. د اسرائیل نیو ګراجیم نن سهار بیا شپږ فلسطینیان شهیدان کړل. زمو خبریال راپور کړی سه هونیس نیو ګراجیم نن سهار وختي بیا په غازی کې په وحشیانه حمله کې شپږ نور فلسطینیان شهیدان کړل. دغه را د اسرائیل دیکتاتور لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ویل چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره زما کتنه په غازی کې د اسرائیلي بندانو د خوشی کولو د هڅو په حق لامه تمرکز و. نتنیاهو د حماس ورزنګ د پوځي او د حکومتي وړتیاو د لمن ځوړلو لپاره خپل اراده ټینګار وکړ. د اسرائیل لومړی وزیر نتنیاهو چې یو دروغجن او بوزدل سړی دی وویل چې ما د امریکا له ولسمشر ټرمپ سره په ایران باندې د ستر بریالیتوب د امکاناتو او د پایلو په هکله هم غور وکړ. دا په داسې حال کې دی چې اسرائیلو د ایران پر ضد په دولس ورځني جنگ کې سخته ماتې خوړلې ده او اوس د دنیا ټولو خلکو ته د اسرائیلو د جعلي رژیم حقیقي څیره ورښکاره شوې ده. د امریکا ولسمشر ټرمپ په څلور ساعتونو کې د دوهم ځل لپاره د اسرائیلو له لومړي وزیر نتنیاهو سره کتنه وکړه چې په غازی کې دوربند موافقه په حق لور سره خبرې وکړې. د امریکا د ولسمشر او د اسرائیلو د لومړي وزیر ترمن دا دوهمه کتنه یو ساعت روانه وه او خبریالانو ته اجازه نه ورکړل شوه چې هلته حاضر شي. دغه راز د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون چې برېټانیا ته په رسمي سفر ورغلی، د انګلستان او روسي جرګې او مشرانو جرګې ته په وینا کې په غازی ترانګه کې د غیر مشروط اوربند غوښتنه وکړه. مکرون برېټانیا ټینګار وکړ چې د فلسطین د خپلواکه هیواد په رسمیت د پیژندلو لپاره له فرانس سره په ګډه کار وکړي او دغه چارې د سولې لپاره یوازینۍ لاره وبلله. د فلسطین حماس او جهاد اسلامي غورځنګونو خبرې وکړې. ایرنا خبریا جانس راپور کړی د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ مشر زیاد النخلا په کوتر کې د خلیل الحیا په مشرۍ د حماس غورځنګ له مراکشي پلاوي سره کتنه او خبرې کړې دي. د فلسطین د جهاد اسلامي غورځنګ مشر زیاد النخلا د فلسطین د اطلاعاتو مرکز ته وویل د حماس غورځنګ او د جهاد اسلامي غورځنګونو پلاوي په غازی کې دوربند موافقه ته د رسیدو لپاره د خبرتر او د بدلونونو په بهره کې خبري وکړې او باسي وکړ. ان خلاو ال حماس او جهاد اسلامي غورځنګونو دوربند لپاره د چوکاټ په بهره کې د موافقه په ضرورت چې د فلسطین د خلکو غوښتنې پوره کوي ټینګار وکړ. د اسرائیلو پوځیان له غلچکۍ بریدونو دایمي ویره لري. ایرنا خبر یا جانس راپور کړی د پوځي چارو شنان رامي ابو زبیده د فلسطین د مقاومت ډلو بریالیو غلچکۍ حملو ته په اشاره سره وویل هغه څه چې رامنځته کیږي یوازې غلچکۍ حملې نه دي، بلکې حساب شوی ستومانه کیدونکی جنگ دی چې په مینځ موده کې د نیوګرانو روحي او بشري توان په نښه کوي او هغوی ته ستر ګزارونه ورکوي. هغه په غازی ترنګ کې د حماس غورځنګ د جنگیالیو عملیاتو ته په اشاره سره وویل هغه څه چې روان دي د تاکتیکي او د عملیاتي حرفه‌ای توپ او سویه د کیفیت یو بدلون او په غازی ترنګ کې د مقاومت په جنگیالیو کې ډېرې میدانی تجربې دي. د پوځي چارو شنان رامیا بوزویده ویل هغه څه چې روان دي وانه ساپه جګړه نه ده، بلکې پلان شوی غلچکه حملې دي چې د دقیقو اطلاعاتو پر اساس تر سره شوی او پکې د چاودیدونکو موادو د کې خودلو د وسلوالو غلچکه حملو د تر سره کولو د چاودیدونکو موادو د خخولو او د فلم د جوړولو او د نیوګارانو د پوځي نوټونو د لمنځوړلو په شان بلابل عناصر پکې شامل دي. هغه ټینګار کړ د فلسطین مقاومت ډلې د معادلاتو د تفلو توان په هغه وخت کې مناسبې وګڼي او په هغو سیمو کې چې هلته په خړ ډول جنگیدلې دي ورته معلوم دي ملاري. رامی ابو زبیده زیاته کړه د فلسطین ډلو زیاتې حمله په بمجودانو سره پیلېږي او ورپسې ترکیبي عملیاتو ته رسیږي، او هغه څه چې رامنځته کیږي یوازې غلچکې حملې نه دي بلکې حساب شوې ستومانه کوونکی جنگ دی چې په مینځ مده کې د نیوګرو استرالیانو پر روحي او بشري توان ګزار کوي. دغه حمله یوازې د نیوګارانو پوځیانو وژل او جبلول نه دي بلکې هغوی سخت روحي ګزارونه ورکوي، په دې ډول چې د اسرائیلو پوځان هره شیبه له غلچکیو حملو څخه په ویره کې دي او تر سخت دباو لاندې هم دي. امریکا هیڅکله د باور وړ هیواد نه وو او نه دی. ایرنا خبری اژانس راپور کړی فارن پالیسی مجلې حتی په اروپایي همتړونو کې په امریکا باندې د بېاعتمادۍ په هکله مطلق خپور کړی او ویلیکل په سیاسي فیصلو ترسره کولو کې ناڅاپي بدلونونو او په وسله والو مرستو کې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان لاسوهنو او شکونو اروپایي متحدان په سخت او کمزوري حالت کې وروستلې دي. د امریکا فارن پالیسی مجلې وویل د روان میلادي کال د جون د میاشتې په 15 تما نیټه ولسمشر ټرمپ په هکې د ناټو د غړي هیوادونو په غونډه کې د اوکراین له ولسمشر زیلینسکی سره کتنه وکړه او داسې ښکاري چې په دغه کتنه کې هر څه پر مخ روان و. له دغه کتنه وروسته د اوکراین ولسمشر زیلینسکی وویل د اوکراین په ملکي وګړو باندې د روسیې د هوایي حملو د زیاتېدا په وړاندې د دفاع کولو غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر ټرمپ هم په دغه چارې باندې د رضایت په ښودلو سره تایید کړه هغوی غواړي د توغندیو ضد توغندي هماغه ډول چې دوی ورته پټریاټ وایي لري امونږ به وګورو چې آیا کولی شو یو شمیر پټریاټ توغندي اوکراین ته ورکولی شو او که نه. او د عراق د کوردستان په اربیل سیمه کې وسله واله جګړه شوې ده. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د عراق د کوردستان سیمې په اربیل کې د پیشمرګه ځواکونو او د کوردانو د یوې قبیلې ترمنځ په وسله والو جګړې کې یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. د عراق د کوردستان سیمې یوې امنیتي سرچینې نن سهار بغداد الیوم خبری سایټ ته وویل چې په اربیل ولایت کې په خابات سیمه کې په قبیلوي نښتې کې دوه کسان وژل شوي او د ملکي وګړو او د امنیتي ځواکونو په شمول 11 نور کسان ژوبل شوي هم دي چې روغتونونو ته وړل شوي دي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د نړۍ اکثره خلک ولې د امریکا په حق له منفي نظر لري. د پیو د تحقیقاتي مرکز لخوا د خبرې شوې نظر سنجای پر اساس د کانادا او د مکسیکو خال د امریکا د دوو نږدې ګاونډیانو په توګه واشنگټن خپل تر ټولو ستر ګواښ ګڼي. د دغه نظر پوښتنې پر اساس د کانادا 95% خلک او د مکسیکو 80% وګړي امریکا د خپلو هیوادونو لپاره تر ټولو ستر ګواښ ګڼي. په عین حال کې د کانادا 55% خلک او د مکسیکو 30% خلک ګاونډی هیواد امریکا خپل تر ټولو مهم متحد ګڼي. دا سرکاري د امریکا دوا شمالي او جنوبي ګوانډي هیوادونه کانادا او مکسیکو چې د نافتا تړون غړي هم دي له امریکا سره مشارکت لري او اساسا د واشنگټن تر ټولو ستر تجارتي شریکان هم ګڼل کیږي. هم د اوس د امریکا د جنجالي ولسمشر ټرمپ اقداماتو او سیاستونو سره چې له کانادا او مکسیکو سره یې په تجارتي اړیکو ګزار کړی دی حتی د کانادا ځمکنۍ بشپړتیا او موجودیت هم تر پوښتنې لاندې وروستلې دي او د ټرمپ له حکومت څخه د سخت خفګان سبب شوي او اساسا دوی امریکا د کانادا پر ضد تر ټولو ستر ګواښ په توګه ګڼي. له دې مخکې د امریکا د تجارتي اطلاعاتو د یو شرکت د شمیرنو د شننې نتیجې ښودنه کوي چې وخته د ډونالډ ټرمپ له رسېدا وروسته د امریکا نړیوال محبوبیت ډیر کم شوی دی او منفي شوی دی او په مقابل کې د چین محبوبیت زیات شوی. اکسیوس تحلیلي خبری سایټ په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د امریکا د محبوبیت کمېدل اقتصادي نظر د دغه هیواد لپاره لګښت لري جوته کړه. دغه چاره په تیره بیا د خارجي سیلانیانو د شمیر د کمېدا او د سپینې مڼې د سیاستونو په نتیجه کې د ډالرو د ارزښت د کمېدا سبب شوې ده. دغه راز د 2015 میلادي کال د ډیموکراسۍ د ادراک د ګراپونو د نتیجې راپور وایي سپینې ماڼۍ ته د ډونالډ ټرمپ د رسېدا وروسته په نړیواله سویه د امریکا د محبوبیت ډېرې کمېدا ښودنه کوي. د کوینپیک د پوهنتون نظر سنجوي په شمول د ورستۍ نظر پوښتنو پر اساس د امریکا ډیری خلک هم د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورنیو او د خارجي سیاستونو په حق له منفي نظرونه او لیتوګي لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دنیا په سویا د امریکا د مقام غورځېدا او د امریکا د قدرت په نین کارورډ کمیدا ته لاپام کولو پرته د امریکا د غوښتنو منلو لپاره د واشنگټن د سیالو هیوادونو حتی د شرکاو تر اغیز لاندې د راوستلو او ویرولو او د امریکا د سیاستونو او د هدفونو د تعقیبولو لپاره چټي هڅې ترسره کړې دي، خو سره له دې د ټرمپ د خوښې وړ نتیجې نه دي ترلاسه شوې. د ډونالډ ټرمپ یوازې په ظاهره د قدرت ولسمشر رول لوبوي چې ټول هیوادونه بیا د هغې اطاعت وکړي، خو په خپل زور ویونکي کړچار سره یې چې د قدرت له لارې د سولې د سیاست پر اساس یې په زیاته توګه د امریکا نرم قدرت کم کړی دی او د دنیا په سویه خپله منفوره څیره نندارې ته وړاندې کړې ده. د امریکا ولسمشر ټرمپ یو سرزور سړی دی چې تل په نورو هیوادونو کې لاسوهنې کوي او په ځینو هیوادونو باندې جنګونه هم ورتپي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرانه پښتو خبرونه اورئ.
د ځواکمن ایران روایت
پیری زتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د ځواکمن ایران د روایت تنوان لاندې له یو ځانګړي پروګرام سره زفاطمی له خپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو حضور ته حاضر شویم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو، ایران هغه ځمکه ده چې ورسره مینه کول یو انفرادي انتخاب یا لنډمهال احساس نه دی، بلکې دا د هغه د خلکو د هویت یو برخه ده. په ایران کې وطن پالنه زرګونه کاله پخوانۍ ریښې لري. د دې ځمکې خلک دا ځمکه یوازې د غرونو او سیندونو لپاره نه خوښوي، بلکې د هغه حقیقت په خاطر چې په داخل کې جاریس دی هغه د خپل ژوند په شان ګران کړي. له هغه وخت راهیسې چې اسطورو لا هم د ژبې پرانستلو زده کړه کوله، د دې ځمکې خلکو ځانونه د حقیقت، عدالت او ازادۍ ساتونکي ګڼلي دي. د فردوسي په شانامې کې د وطن دفاع نه یوازې د سرحدونو ساتنه ده، بلکې د ازادۍ او عقل ساتنه هم ده. افسانوي اتلان لکه رستم، گودرز او آرش کمانگیر د دښمنانو په وړاندې ودرېدل نه د فتوحاتو لپاره، بلکې د ایراني هویت او کلتور ساتلو لپاره. د ایرانیانو په نظر وطن یوازې خاوره او ډبره نه ده، بلکې دین، ژبه، د نیکونو یادګار او یو لرغونی ویاړ هم دی چې نسلونو په امانت اخیستی دی. د تاریخ په ټولو لوړو ټیټو کې د سکندر له یرغل تر منګولیایي وحشت او ماډرن استعمار پورې دا له وطن سره مینه وه چې د یوې ناڅرګندې تار په څیر زړونه سره تړلی وو. هر کله چې دا ځمکه په خطر کې وه، د هغې اولادونو خپل ژوند قرباني کړ تر څو د ایران بیرغ په ځمکه کې لوړ پاتې شي. دا وطن پالنه د تاریخ په زړه کې ریښې لري، لکه څنګه چې دا لا هم زموږ د کلتور په ټوکر کې جریان لري. په دې ایراني کلتور کې پولې یوازې د اغزن تارونو لخوا نه نښه کیږي، بلکې د هغو زړونو لخوا چې په دې ځمکه پورې تړلې دي.
د ایرانیانو وطن پالنه د مځکې او آسمان ترمنځ اړیکه ده، له حقیقت، عدالت او خپلواکۍ سره د مینې سره مخلوط شوې ده. دا اړیکه د تاریخ په اوږدو کې په مقاومت کې، په بې عدالتیو کې او د خپلو خلکو په قربانیو کې لیدل کېدلی شي. د ظالمانو پر وړاندې له سیمه ییزو پاسونونو د مقدس دفاع په جریان کې د دښمن د یرغل په وړاندې د خوزستان د خلکو مقاومت پوري. ایران یو داسې هیواد دی چې خلک یې د شهادت له مفهوم سره بلد دي، نه یوازې دا چې دوی غوښتنه کوي، بلکې ځکه چې دوی پوهېدلی دي چې ځینې وختونه باید د خپل وطن د ژوندي ساتلو او د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپل ژوند له لاسه ورکړي. په ایران کې د شهید د وینې هر څاڅکی نه یوازې خاوره ساتلې، بلکې د وطن پالنې ریښې هم ژورې کړې دي. او دا لرغوني اړیکه نن له یوې نوې آزموینې سره مخامخ ده. په یوه تمدن سره د هغه رژیم سره مقابله چې ماهیت یې د ایران له کلتور سره اجنبی دی. سهیونیس رژیم یوازې یو سیاسي موجودیت نه دی، دا نړۍ ته د لیدلو یو سمبول دی، ځکه ته د لیدلو هغه لاره چې مځکه د انسان کور نه ګڼي، بلکې د تسلط لپاره وسیله بولي. هغه رژیم چې د ځان د پراخولو لپاره له بېګناه خلکو دروغ، جنگ، جګړو او ظلم کار اخلي. د ایران او اسرائیل ترمنځ توپیر د ژورو ریښو لرونکي تمدن او لنډمهاله نظامي او بیرخو لید ترمنځ توپیر دی. په ایرانی کلتور کې ځمکه د انسان د روح یوه برخه ده. وطن هغه څه نه دی چې وپلورل شي، ورکړل شي یا د خبرو اترو په میز وویشل شي. خو د سیونسټانو په نظر ځمکه د نیولو لپاره یوه موضوع ده، نه د تعلیق. دوی د دیوالونو جوړولو لپاره کورونه ویجاړوي، موږ په کنډوالو کې کورونه جوړوو. دوی د زور له لارې وطن تعریفوي، موږ وطن په مینه، ژبه او زموږ د تاریخي حافظې سره ژوندی ساتو. ایران په خپلو خلکو سره تعریف شوی، نه د خپلو وسلو له لارې. هغه خلک چې د فشارونو، بندیزونو او رسنیو بریدونو سره سره لا هم په مینه کې ژوند کوي او که اړتیاوي په یوه شیبه کې خپل ټول ژوند د دې مځکې لپاره قرباني کوي، دا چمتووالی د ایمان له زړه راځي، نه له ورتپلو. او د ایران خلک د خپل وطن د مینې لپاره مري، نه د اړتیا یا جبر په وجه.
دوستانو، د تاریخ په اوږدو کې ایران په وار وار له بهرنیو ګواښونو سره مخ شوی دی، د مغول له یرغل څخه تر متحدینو اشغال پورې، له بهرنیو کودتاګانو تر اقتصادي بندیزونو پورې. خو هغه څه چې تل ایران سره یو ځای ساتلی دی، وسلې یا یوازې ډیپلوماسي نه ده، بلکې له خپل وطن سره د ملت احساساتي اړیکه ده. دا اړیکه نن هم ژوندی ده. د مقدس دفاع په دوره کې د عراق د باس رژیم لخوا د ایران په ضد د اته کلنې جګړې په جریان کې له ټول ایران څخه ځوانان، کارګران، ښوونکي، زده کوونکي او بزګران ولیدل چې د خپل وطن د هر انچ دفاع لپاره راپورته شول. دوی څه شی میدان ته لیږلی دي؟ نه مادي ژمنې، نه تش تبلیغات. دوی د خپل هویت دفاع لپاره ولاړل، تر څو هغه څه وساتي چې دوی له خپلو پلرونو څخه په میراث کې درلودل او غوښتل یې راتلونکو نسلونو ته انتقال کړي. برعکس، صهیونیستي رژیم یو جعلي او بیرخا پدیده ده. هغه وجود چې د تاریخي دروغ او د اشغال په زور زیږیدلی، جبري مشت ځایونه، د میلیونونو فلسطینیانو بې ځای کېدل، د تاریخ جعل کول او د تاوتریخوالي توجیه کول د دې رژیم د طبیعت یوه برخه ده. له دې رژیم سره د ایران دښمني د نژاد، مذهب یا سرحدي توپیرونو پر بنسټ نه ده، بلکې د ژورو تمدني او اخلاقي توپیرونو پر بنسټ ده. صهیونیستي رژیم د ویرې په اساس جوړ شوی دی، خو ایران په ایمان جوړ شوی دی. دا رژیم د خپل شتون د ساتلو لپاره وسلو او د نړۍ د قدرتونو ملاتړ ته اړتیا لري، خو ایران د خپل بقا لپاره په خپلو خلکو تکیه کوي. هغه خلک چې د خپلو دښمنانو د تصور برعکس نه یوازې له خپل وطن ستړي شوي نه دي، بلکې له دې خاورې سره د دوی تړاو له هرې سختۍ سره ژور کیږي.
عزیزانو، په حیرانتیا سره د بندیزونو، فشارونو او ګواښونو په زړه کې ایرانیان لا هم جوړوي، کښت کوي، لیکي او راتلونکي غواړي. د راتلونکي لپاره دا مینه له رښتینې ایراني وطن پالنې سره ورته ده، هغه وطن چې د قانون په رسمي چوکاټ کې نه، بلکې په ډله ییز حافظه کې د شهیدانو د میاندو په زړونو کې، د تهران په جنوبي برخه کې د ماشومانو په موسکا کې، او د خراساني د زړورو سړیو په ستړي ساه کې ریښې لري. او زموږ په وخت کې دا وطن پالنه یو ځل بیا په نړیواله کچه را څرګند شوې ده. یو ایرانۍ چې د اشغال او استعمال له امله ټپي شوی، د بیت المقدس د اشغال په اړه بې پروا نه شي کېدلی. د ایران لپاره د فلسطین دفاع یوازې سیاسي ملاتړ نه دی، دا د وطن پالنې او د مظلومانو د ملاتړ د ورته اوږدمهاله دود دوام دی. ځینې ممکنه د پوښتنې وکړي چې ولې ایران د خپلو پولو وراخوا په یوه مسله کې ښکیل دی. ځواب روښانه دی، ځکه چې په ایراني کلتور کې د مځکې دفاع یوازې په جغرافیایي پولو پورې محدوده نه ده. دا د حقیقت، عدالت او انسانیت دفاع ده، او هر چیرې چې انسانیت تر پښو لاندې کیږي، د ایران لیوالتیا راپورته کیږي. هغه څوک چې نن ورځ د الاقصی جماعت دفاع کوي، دا هغه مبارز لاره ده چې یو وخت د آبادان او خرمشهر دفاع کړی وه. په پای کې باید وویل شي چې په ایران کې وطن پالنه نه موسمي احساس دی او نه هم د دولت شعار، بلکې دا د ایراني هویت تر ټولو ژور ریښې لرونکی ځانګړتیا ده. او دا ځانګړتیا هغه څه نه دی چې دښمن یې پیرودلی شي، کمزوری کولی شي، یا یې هیرولی شي. دوی ممکنه د اقتصاد په نخه کړي، خو دوی نشي کولای وطن پالنه بایکاټ کړي. دوی ممکن رسنۍ رامنځته کړي او د دوکي او دروغو یو رسنۍ رامنځته کړي، مګر دوی نشي کولای له زړونو له ایران سره مینه لیرې کړي، هغه تر هغه چې د دې خاورې ماشومان په ټولګیو کې، د سپورټ په ډګرونو کې، په هټیو او ازاداریو کې، په ټولګیو کې، او د خپلو میاندو په زړونو کې له خپل وطن سره مینه ولري. ایران به ټینګ ولاړ وي، او دا وطن به هیڅکله د ظلم په وړاندې سر ټیټ نه کړي، که په کور کې وي یا د هغه رژیم په وړاندې چې په ځان یې د اسرائیل نوم کې ښودلی دی، خو د عدالت یا انسانیت بوی نه دی لیدلی.
دوستانو، د همدې ځانګړي مطلب وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو، او تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو.
بریالي اوسئ.
تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوریدونکو، parstoday.ir/pis او iranradio.ir/pis زمونږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکه او داشان ادبي، کلتوري او دینی مطالب وستلې اوریدلې او کتلې شي.
د تهران پښتو رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درناوی مې ومنئ. څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده، د اسرائیلو صهیونیستي رژیم د نړیوال استخبار، امریکا او نورو غربیانو په ملاتړ پر ایران هوایي بریدونه وکړل، چې د ایران اسلامي جمهوریت له سخت او غاښمتوونکي ځواب سره مخامخ شو. د دواړو لورو ترمنځ نښتې 12 ورځې دوام وکړ، چې وروسته د امریکا له لورې د وربند وړاندیز وشو. دا چې پر ایران د اسرائیلو صهیونیستي رژیم دا برید د نړیوالو اصولو سره څومره په ټکر کې و، د ایران اسلامي جمهوریت متقابل ځواب څه ډول و، او پر ایران د اسرائیلو په برید سره سره د اسرایلو لکازی پوزي توان نڅومره پرده پورته شو. دا د تورته نور پختنه مو د پهونتون له استاد او چارو شنون کی عبد اللطیف مل شنواری سره مطرح کړي چې ورېدو ته تاسو پام را اړو. خاغله ډاکټر عبد اللطیف مل شنواری د ننګرهار پهونتون استاد او د چارو شنون کی اول خو ډیر زیاته مننه چې موږ تم وخت راک واړم. خپل لمړی پختنه مو کوم تاسو په جریان کې استه چې وخت وړاندې د اسرایلو صهیونیستي رژیم پر ایران هوایي بریدونه وکړل او د دواړو لورو ترمنځ د خطي دولس ورځې دوام وکړ چې اسرایلو ته د ایران اسلامي جمهوریت دفاعي ځواکونو له لوري رحمتونکي ځواب ورکول شو. ستاسو له انده پر ایران د اسرایلو برید له نړیوالو حقوقو او نورمونو سره څومره مخالف وو؟
سلام تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. تر کومه چې زه پوهیږم یو هیواد په بل هیواد باندې په هر بانا په هر انګیزه باندې چې برید کوي دا د هغوی حق نه دی، او خاصا د اسرایلو چې په نړۍ کې په سیمه کې یو متنازع او تلې د نورو په حقونو باندې تیرے کړي، نن خاصا په فلسطین کې چې کوم فاجایو ظلمونه دوی کړی دي، د داسې یو هیواد په توګه د دې حق نه لري، د دې حق یې نه لاره چې په ایران باندې برید کړی وي. ځکه دا کله چې په هیوادونو باندې برید کیږي هغې دپاره شرعي کې هغې کې هغې دپاره نړیوال شرعي کې د ټولو بشري د ټولو نړیوالو د ټولو اخلاقی د ټولو دینی اصول خلاف او د اسرایلو برید په ایران باندې هیڅ توجیه نه لرله، او که ګویا دا توجیه چې ایران اتمی وسلې جوړوي، اتمی انرژي د غنی کېدو لپاره کار کوي، نو دا کار خپل اسرایل کوي، نو بل لپاره به څه توجیه لري چې هغه نه کوي. نو زما په نظر د ټولو نړیوالو د ټولو بشری د ټولو انساني د ټولو دینی حقونو موازینو خلاف یو عمل چې اسرائیلو په ایران باندې برید وکړه دا د ټولو خلاف.
استاد ډیر مننه. تاسو پاند اسرائیلو د برید په بدل کې د ایران ځوابي برید سړولو؟
ما په نظر د اسرائیلو په وړاندې د ایران ځوابي برید شو دا د ایران حق وو، او دا د هر انسان د هر ملت د هر هیواد حق دی چې هغه باندې تیری او تجاوز وشي د هغې په بدل کې د هغې په وړاندې عکس العمل وښيي. نو ډېر ښه، ډېر په ځای باندې او زه یې معقول ګڼم، او ډېر په ځای ځواب یې بریدو او ډېر مؤثره مو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه د ایران په ځوابي برید کې د اسرائیلو کاذبه پوځي وړتیا خلکو ته څومره په ډاګه شوه؟
ایران چې اسرائیلو ته کوم ځوابیه برید ورکړه یا برید وکړه، نو په دې کې د اسرائیلو هغه کاذبې وعدې او کاذب قوت هغه په ډاګه شو، ځکه نه د ایران د مزایلو مخه ونیول شوه ونیول شوه، او نه ایران ته هغومره تلفات چې دوی د ادا لرل نه هغومره تلفات ایران ته واړوله، او نه د ایران د بریدونو د هوایی مدافع قوت مخنیوی وکړ. نو واقعا کاذب قوت د دوی په ډاګه شو، او د دوی هغه حیثیت هم خاصتا نظامي حیثیت او سره خاور سره خاور شو.
د تهران راډیو درنو اوریدونکو، د نن مرکې لپاره بل شوی وخت همدومره و. تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضریږو، تاسو په لوی او بخود کې خدای سپارو. هر چیرې چې یاست خاط او آباد اوسئ.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو، په دې شیبو کې د ایران په حسینی کې د حسینی حماسې په نامه سره د یو ځانګړي مطلب سره زفاطمی ل خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی، او هیله ده چې د استفادې وړ مو وکړي.
خب پنکو دوستانو د ایران د اسلامي جمهوریت په ضد د دښمنانو د نفسیاتي عملیاتو او روایتونو د جنگ په اوج کې په 1440 هجری قمری کال د عاشورا په شپه په تهران کې په امام خمینی حسینی کې د حسینی حماسې په دستورو کې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود شتون د ملي اقتدار د څرګندېدو او د پروپیګنډیزو څپو د پای ټکی وګرځېده. یو داسې شتون چې نه یوازې ټولنې ته یې آرامښت او تسلي ډالۍ کړه، بلکې د نړۍ د سترګو په وړاندې یې د ایران د ملت او مشرتابه د یووالي انځور هم وړاندې کړ. په دغو ولولناکو او له عشقه په ډکو دستورو کې په تیرو اونیو کې او د اسلامي جمهوریت په وړاندې د تیریګر سیونیستي رژیم په مستقیمي جګړې کې د دغه وحشي او جنایتکار سیونیستي رژیم له درنې ماتې وروسته له لویدیځي ځواکونو پورې اړونده د نفسیاتي عملیاتو کوټو په تیره بیا د بهر میشتو فارسي ژبو رسنیو په مرسته د ایران د عامو افکارو په وړاندې یوه هدفمنه سناریو جوړه کړه. یوه داسې سناریو چې د اوازو پر خپرولو ولاړه وه. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود په اړه د دې موخې لپاره چې د ایران په حاکمیت کې د بې ثباتۍ او بحران انځور وړاندې کړي، خو هغه څه چې د 1440 هجري قمري کال د عاشورا په شپه په تهران کې نندارې ته وړاندې شول، پر دغو ټولو پلانونو یې اوبه وبهولې. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د حسینی آزادارۍ په دستورو کې چې په امام خمینی امام باړې کې ترسره شوې، په قدرت او مقتدرانه او له آرامښته ډک شتون نه یوازې د رسنیزو بحران پای ته ورساوه او د دښمن هدفمنې سناریوګانو ته یې په رسنیز ډګر کې ماتې ورکړه، بلکې د روایتونو په جګړې کې هم د یوه لوی بدلون ټکی وګرځېده. دا شتون په ظاهره یوه مذهبي مراسم و، خو په حقیقت کې د یوې بشپړ رسنیزې جګړې په متن کې یو ستراتیژیک او هوښیار کړنه وه. یو داسې شتون چې نه یوازې د غلیمانو او غولیدلو رسنیو اعتبار یې ویجاړ کړ، بلکې د ایران د خلکو زړونو ته یې آرامښت او رڼا هم وروبخله.
د روان کال عاشورا ته په نږدې شپو ورځو کې ځینو بهرنیو خبری رسنیو لکه بی بی سی فارسی، ایران انټرنیشنل، امریکا غک، راډیو فردا او ایبری عربي چینلونو د ایران د ستر لارښود د انځورونو د نه خپرولو په استناد درې مشخصې سناریوګانې تبلیغ کړې. لومړی د معنادار غیبت القا کول او په پایله کې د اسلامي نظام د پریکړو د فلج کېدو ادعا، دوهم د مشرتابه په وړاندې د فزیکي یا امنیتي ګواښونو احتمال مطرح کول، او دریم په ایران کې د واک د منتقلولو د پروسې د پیل ادعا. دا سناریوګانې په چټکۍ سره په مجازي فضا کې خپرې شوې، تر دې چې ډیرو کارکوونکو او کاروونکو او شنونکو په ناپوهۍ سره د دوی په خپرولو کې مرسته وکړه. خو یوازې یو انځور کافی و چې دا تبلیغاتي جوړښت ونړوي. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د شتون رسمي انځور او ویډیو د عاشورا په شپه خپره شوه او ټولې ادعاګانې له منځه ولاړې. هغه رسنۍ چې په قاطعیت سره یې د ایران د ستر لارښود د غیبت خبرې کولې، ناڅاپه یې یا خاموشي غوره کړه یا یې په ضد او په ضد نقیز او بیړنیو تحلیلونو بسنه وکړه او حقیقت په کلکه هوډ او اراده سره د دروغو څپې ماتې کړې. یو ساده خو ژور انځور د نفسیاتي جګړې ټول جعلي سناریو ویجاړ کړه، او د داسې شتون په وړاندې هغه هم په هغه شپه چې د ملت او آئین د طلاقې ټیکی دی، نور دا انکار لپاره ځای
د کارپوهانو په باور د حسینی عاشورا په شپه د تهران په امام خمینی امام باړې کې د حضرت امام خامنائی شجاعانه شتون څلور ستراتیژیکي او اساسي لاسته راوړنې درلودې. لومړی د ایران د ټولنې د نفسیاتي امنیت سمدستي احیا په داسې حالاتو کې چې د ایران خلک د ګنګوسوله زیاتې اندازې سټرس او استراب او ناقراره ذهني فضا سره مخ وو، د دوی د رهبر یو انځور د خلکو په مینځ کې، هغه هم په هغه شپه چې د ایران د ملت لپاره خاص معنوي او احساسي ارزښت لري، کافي وه چې آرامښت یو ځل بیا زړونو او ذهنونو ته راوګرځي. پرته له یو رسمي بیان، پرته له یوې وینا، یوازې د شتون په واسطه. دوهم، د دښمنانو سپیرو او غولیدلو رسنیو په هغو دروغو کې آزاد سقوط او ځوړتیا چې دوی په خپله جوړه کړې وه، هغه کسان چې تر پرون پورې په ډاګه د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود د نه شتون یا امنیتي بحران خبرې کولې، له دغه شتون وروسته نه یوازې ځواب ونه ویلی شو، بلکې په سرګردانۍ او لالهاندۍ کې یې د معنا تحریفولو او د پیښې د اهمیت کمولو ته مخه کړه. هغه څه چې له دغه شتون وروسته په دغو رسنیو کې وشول، د لویدیځ ابری نرمې جګړې د فکري کوټو لپاره یوه اطلاعاتي تحلیلي ملنډه وه چې خودل یې د انځور او شتون ځواک د دښمن ټول تبلیغاتي او پروپیګنډیز جوړښت ونړولی شي. دریمه بریا دا چې د ایران کورنۍ په فعاله توګه کړنې ترسره کولې. داسې رسنۍ چې تر دې وړاندې یې په احتیاط سره عمل کاوه، اوس یې د حقیقت او انځور په مټ نوښت په لاس کې واخیسته او ملي روایت یې مخ ته یووړ. څلورمه بریا هم دا چې د دښمن د زاړې پروژې ماتې چې غوښتلې د ایران ستر لارښود له خلکو څخه جلا کړي. داسې انځور چې پکې د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود د حسیني آزادارې په دستورو کې د خلکو د دینی مناسکو په زړه کې حاضر وو، دغه پروژې په روښانه ځواب وو، هغه هم نه په یوه رسمي حکومتي ناستې کې، بلکې د عاشورا په شپه، داسې شپه چې له احساس، ایمان او وفاداری څخه ډکه ده.
له دغه برخلیک ټاکونکي شتون وروسته د ایران بیلابیلو شخصیتونو مهم غبرګونونه وښودل. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان په ایکس ټولنیز چینل کې لیکلی دی، د ایران حسینیه تر تله باقی پاتې ده. د ایران د اسلامي شورا یا پارلمان مشر محمد باقر قالیباف په عاشورایي بیان سره ویل، که اویا ځلې ووژل شم او بیا ژوندی شم، هیڅکله به له تا جلا نه شم. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د آیت الله عظما سید علی خامنهی د شتون انځور خپور کړ او ویلیکل، د تا پښتون او رهبری سره انګیزه او شجاعت نور هم زیاتیږي. د ولسمشر رومډی مرستیال محمد رضا عارف د اج محمود کریمی په غږ د ای ایران سرود بیا خپور کړ او دا یې د ملي همغږۍ نښه وبلله. د ایران د اټومي انرژي د ادارې رئیس محمد اسلامی ولیکل، ای ایران د حیدر په سیوري کې به تل خوندي وي. د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد جواد ظریف ولیکل، د دښمن دروغ ثابت شول، راځئ د تاریخ په سمه خوا ودرېږو. د ولسمشر پخوانی لومړی مرستیال اسحاق جهانگیری د آیت الله عظما از سید علی خامنه ای شتون د شجاعت او تدبیر نښه وبلله. د ایران د مجلس یا پارلمان استازو هم دوی عاشورایي رهبر وباله او د حق جبهې د اقتدار په اړه یې ولیکل، کاروونکو د انځورونو او محتویاتو بیا په پراخه سویه په خپرولو سره د لبیک یا خامنهیي او اتل په څیر هشتګونه ترند کړل.
خوږو دوستانو، په نړیواله کچه هم معتبرو سیمیزو او نړیوالو رسنیو دغه شتون ته ډیر پوښښ ورکړ. الجزیره خبری چینل خپل پروګرامونه پرې کړل او د امام خمینی امام باړی کې د عاشورا په شپه د آیت الله العظما سید علی خامنهی د شتون ژوندۍ خبرونه وکړه او راپور یې ورکړ. آیت الله خامنهی له اسرائیلو سره له دولس ورځنۍ جګړې وروسته لومړی ځل د خلکو په مینځ کې راڅرګند شو. دغه خبری چینل د محمد باقر کالیباف، محسنی اجایی او عارف په څیر د شخصیتونو ملتیا ته هم اشاره وکړه او دغه راز یې وویل چې په دغو دستورو کې د خونی کې د رګ ماست هدیه بے رهبر ماست، یعنی زما پرګونو کې وینا زما رهبر ته ډالۍ وي. په څیر شعرونه څو ځلې واورېدل شول. رویټرز خبری اژانس او فرانس څلوروشت دا شتون له جګړې وروسته لومړنۍ عامه ننده راوبلله. آیرش اگزامینر مجلې هم د ایران د لوړ امنیت او توغندیز عملیاتو په اړه ولیکل. سیمیزو عربي رسنیو لکه المیادین، المنار، النجبا او بیروت نیوز دا شتون د مقاومت د ژمنتیا نښه وبلله. عربي انډیپینډنټ د ای ایران سرو ته اشاره وکړه چې د رهبر پښتون کې وړاندې شو. د پاکستان جی ټی وی ټلویزیونی چینل هم لیکلی دی د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د دښمن ګواښونه تر پښو لاندې کړل. د کوردی څلورشتم ټلویزیون او د عراق او فلسطین خبری چینلونو دا پیښه د ایران د ملي اقتدار او یووالي نښه وبلله. هندوستان ټایمز هم د ایران د خپلواکۍ او اقتدار د ساتلو د هوډ په اړه خبرې وکړې. رسنیو لکه عرب نیوز، سپورتنیک روسیا، رایول یوم، الشرق الاوسط او معا هم د دغو دستورو ته ځانګړې پوښښ ورکړ.
او په دې توګه د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په حسینیه کې د 1443 هجری قمری کال د عاشورا شپې د ازاداری دستورې یو ملي حماسه وګرځیده. یو صحنه د خلکو او مشرتابه د ژورې اړیکې، د روایتونو جګړې ته د ایران ملت پریکنده ځواب او د هغه ملت د اقتدار څرګندونه، لکه څنګه یې چې په خپله ویلي هیڅکله نه تسلیمیږي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
دا خدای په امان.
ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دیگران، بدگوهران ای مهر رخشان، زیر سایه حیدر باشی در امان. ای دل و جان ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دیگران، بدگوهران ای مهر رخشان، زیر سایه حیدر باشی در امان. ای دل و جان ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورا.